وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن مو د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې واوري چې حساب ځواکونو د سیمرخ په نوم د افغان ځواکونو وروستي عملیات ستایلي، وایي چې دغو ځواکونو پکې خپل وړتیا ښودلې ده. د سیمه او نړۍ په خبرونو کې واوري چې د هند داخلي سخت الوتکې لیږدولو لومړنۍ بیړۍ اوبو ته خوشې کړې ده، او پر هند تور لګول شوی چې کشمیر کې په یو نالمسوونکي حمله کې یو پاکستاني ملکي وګړی وژلې. مخکې له دې چې نوري د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، په موقع د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سوله ملې دراوري.
د کورونی چارو وزارت د خبر رات کړ چې غنې د کونړ د چپه درې ولسوالۍ د طالبان په ماسره کې ده. د بهرنی چارو وزارت وایي له پاکستان غوښتي چې په کوټه کې د افغانستان د کنسولګری د لادرکسوي کارکونکو په موندل کې هڅه وکړي، او د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په درای ولسوالۍ کې د کولرا د ناروغۍ له امله یو 19 کلن نجلۍ وژل شوې ده. د هم بشپړ کورونی خبرونه. د کورونی چار وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د کونړ د چپه درې ولسوالۍ محاصره کېدل رد کړه. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې موجودې دي، خو داسې نه چې مخالفینو دې محاصره کړې وي.
در تمام ولسوالی ها و در جایی که ما یا حضور فیزیکی پلیس داریم،
دیوای پټول ولسوالی کې چې پولیس او یا ملي اردو فیزیکی حضور لري، په خاصه توګه په چپدرې کې موږ ستونزې لرو، خو دومره جدي نه دي چې موږ ورته محاصره وایو. په چپدرې کې زموږ عملیات پیل شوي، ان شاء الله پایلې به ژر درته اعلان کړو. مخکې تر دې داسې راپورونه خپاره شول چې وسلوالو طالبانو له درو ورځو راهیسې د کونړ چپدر ولسوالۍ محاصره کړې ده. اخو د کورونی چار وزارت د وسلوالو طالبانو او بخشید وسلوالو لخوا په ولسی جرګه کې د کندهار د استازي فریبا احمدی کاکړ اختطاف کول ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبري اعلان ته ویل چې میرمن کاکړ په یو رسمي سفر ترکیه ته تللې ده. تر دې وړاندې د نوموړي کورنۍ هم د خبره رد کړې و. مخکې تر دې د کندهار او غزنی یو شمیر چارواکو ازادي رډو ته ویل و چې فریبا احمدی له خپل دوه زامنو لڼو موټر چلونکي او اشپز سره د کابل کندهار پر لوی لار اختطاف شوی دي. د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستانی چارواکو غوښتل چې په کوټه کې د افغانستان د کنسولګری د لادرکسوي کارکونکو په موندلو کې هڅه وکړي. د بهرنی چارو وزارت جانان ویان جانان موسازی له ازادي رډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې اړه په اسلام آباد او کوټه کې له چارواکو سره تماسونه نیولي دي. د محمد هاشم په نامه په کوټه کې د افغانستان د کنسولګری یو مامور شاوخوا دوی اونۍ مخکې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو. او ورسته خبرم دا چې د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په درای ولسوالۍ کې د کولرا ناروغي یو 19 کلن نجلۍ وژلې ده. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي رادیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې شاوخوا 1400 کسان نور هم په همدې ناروغي اخته شوي دي. نوموړي په دې مرض د خلکو د اخته کېدو علت له ناپاکو اوبو څخه استفاده یاد کړه. خاوري ویل سیمې ته د درملنې لپاره دوی خپل سیار ټیمونه استولې دي. نوموړي دغه راز ویل هغه ناروغان چې روغتیایي حالت یې ښه و هغه د بدخشان مرکزي روغتون ته استولې دي. دا د دې محل کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري اوروي.
پر هند تور لګول شوی چې په کشمیر کې په یوې نالمسوونکې حمله کې یو پاکستانی ملکی وګړی وژلې دی. دا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو تازه پیښه ده. د پاکستان د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي له قوله ویل شوی چې وایي هندي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د کشمیر لنجمنې کرښې په اوږدو کې پر دریو سیمو د توپونو ډزې وکړې. دغه چارواکي ویلي چې پاکستاني ځواکونو دغه حملې ته ځواب ووایي. هندي چارواکو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جلا شوي کشمیر د پولې په اوږدو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د اګست په 15 هندي عسكر په یو حمله کې وژل شول. نوې ډلی د پاکستان پوځ دغه حمله مسؤل وباله، خو اسلام آباد په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل. د مصر د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی پلویانو خبرو اعتراضونو ته دوام ورکړ، او تیر شپه هم په قاهره کې په خپلو دوه کمپونو کې د اعتراض په توګه پلتې وهلې وې. امنیتي ځواکونو خبرداري ورکړل چې د اعتراض کوونکو په وړاندې به نن دوشنبه اقدامات کوي. د مصر د اخوان المسلمین ګونی ولول پوری چارواکی جمال حشمت په قاهره کې د مظاهرو په ترڅ کې رويټرز اژانس ته وویل
هاذا اعتصام لكل ابناء الشعب المصري
دا د مصر د ټولو زامنو د ناستې ځای دی. پر دوی د محاصرې هره هڅه یا د اوبو، خوراکي موادو او یا هم د برېښنا د بندولو له لارې تدریجي وژنه یو جنایت دی او له هر مسؤول سره به حساب کتاب وشي. د سیاسي اختلافاتو په خاطر هره حمله او وژنه چې اوس د پولیسو او پوځ لخوا ترسره کیږي عاملینو ته به سزا ورکړل شي او د دې اور لمبې ممکن ټول مصر ته خپرې شي. اعتراض کوونکو چې شپه یې په عبادت کولو او سیاسي ویناو سره تیره کړې وه، د لمر ختو په وخت د ځپونکو ګواښونو په وړاندې شعارونه ورکول. امنیتي ځواکونو د نورو مظاهره چیانو د راټولېدو د مخنیوي لپاره کمربندونه جوړ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل چې د سخت اخو ډب لپاره تیاری نیسي. چارواکو مخکې ویلي وو چې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره به تدریجي اقدامات کوي. د جولای له درېمې راهیسې چې مورسي له واک لرې شوی، په شخړو کې له 250 زیات کسان وژل شوي دي. هند داخلي سخت الوتکې لیږدولو لومړنۍ بیړۍ اوبو ته خوشې کړه. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی دغه بیړۍ چې د ځینو برخو کاري په جنوبي بندر کوچي کې بشپړ شوی، د هند لپاره یو مهم پړاو یاد کړ. د ویکرانت په نامه دغه بیړۍ چې په هندي ژبه زړورتیا ته وایي، 10000 ټنه وزن لري او تر 2013 میلادي کال پورې به د بشپړ فعالیت لپاره چمتو شي. دغه بیړۍ 216 متر اوږدوالی لري او لګښت 5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د ویکرانت بیړۍ غولی او د ماشین ځینې برخې په هند کې جوړ شوي، خو د انجن سیستم امریکایي ساخت دی او په غولی کې روسی سخت میک نه ویشت الوتکه کې نستلی او الوتلی شي. بریتانیا، روسیه، فرانسا او متحده ایالات نور هیوادونه دي چې په خپل د الوتکه لیکدولو بیړۍ جوړولای شي. خود راپورونه لمخه چین هم په دې کار پیل کړی دی. هندي الوتکه لیکدولو بل بیړۍ په 1900 کال کې بریتانیا څخه اخیسته و. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف د پخواني شوروي لخوا د لومړني هایدروجن بم د ازمولو 16 کلیزې په درشل کې د تجربوي فزیک انسټیټیوټ ته مبارکي ویلې. په هغه پیغام کې چې په صاروف سیمه کې دغه انسټیټیوټ ته استول شوی، میدویدف ویلې چې د هایدروجن بم ازمول نه یوازې د هیواد د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره یو اغیزمنه وسله و، بلکې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي سیستم پر رامنځته کولو کې یو مهم پړاو و چې نن په نړۍ کې دوامداره سوله ټینګه کړې ده. پخواني شوروي اتحاد د 1949 کال د اګست په 9 لومړی اټومي ازموینه ترسره کړه، چې وروسته د 1953 کال د اګست په 12 لومړنی هایدروجنی بم وازمول. دا د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. ایساب ځواکونو د سیمرخ په نوم د افغان ځواکونو وروستي عملیات ستایلي او وایي چې د غزواکونو په کې خپل وړتیا ښودلې ده. په دې اړه به له کابل په ریپورت سربیره واوري چې استرالیا غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې تر اوسه یې د پاکستان په کوټه ښار کې د قونسلګرۍ د یو مامور چې نامعلومه کسانو تښتولی څرک نه دی لګېدلی. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند جانان موسادي سره مرکه لرو. سربیره پر دې چې په افغانستان کې اکثره دولتي ادارې په کمپیوټري سیستمونو مجهز دي، خو اوس هم په یو شمېر ادارو کې په قلم لیکلې عریضې موجودې دي او کارول کېږي. په دې اړه له کابل یو ریپورت درته وړاندې کوو. وختو نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اوریدلی شئ. که ښارونو کې او یا ښارونو ته نږدې اوسېږئ، نو د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 هم اوریدل کېږي. که انټرنیټ ته اسانتیا لرئ، نو بیا که د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ایساب ځواکونو د سیمرخ په نوم د افغان ځواکونو روسي عملیات ستایلي او وایي چې دغو ځواکونو پکې خپل توانایي ښودلې ده. دا لومړني تر ټولو ستر عملیات بلل کېږي چې افغان ځواکونو یې رهبري پر غاړه لري او د لوګر، پازري او د ننګرهار د سارک په ولسوالیو کې شوې دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه عملیاتو کې د ازروي ولسوالۍ لاره پرانستل شوې او خلکو ته یې د بشري مرستو رسول پیل کړي دي. بلخوا طالبانو ادعا کړې چې په سارک ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیات پر شا تمبولي. معصوم میوند د کابل په سټوډیو کې دی. نور حال به له معصوم میوند وپوښتو.
بله ان صاحب کڅ څنګه چې تاسو ویل افغانستان د کورونی چارو وزارت چارواکو او ایساف مسؤلینو ګډ کانفرنس درلودي او دغه موضوع چې تاسو ته اشاره وکړل د خبرې وکړې د ایساف ویاند حسن فیلډمن نن ویل خبرې اعلان چې د حصارک او ازرې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات د دوی په نظر باندې د یو ځواکمن عملیات پدې و چې یوازې افغان ځواکونو په شکه برخه اخیستل دي او د دې خبر باندې وسلوال مخالفین ته زیان اړولې دي او د ازری ولسوالۍ د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو څخه خلاص کړي ده او د یغې لارې خلاص کړي ده د مرستو لپاره او د دې خبر باندې چې افغان ځواکونه کولای شي پراتلونکو کې هم د افغان حکومت وسلوال مخالفینو ته جواب ورکړي په یوازې سر باندې دلته به د فیلډ شغلي فیلډمن څرګندونی واورو
د افغانستان امنیتي ځواکونه لمخ کې د دې جوګو چې په ډیره خطوګه د دارنګ تاریخوالي جواب ورکړي هغه هم دراز د دې توانای لري چې دا اطمینان ورکړي چې د دارنګ پیښو جواب ویلای شي
په همدې کانفرنس کې چې نن د پګړ باندې درلودې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایصف د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایان صدیق صدیقی به خبري اعلان وکړ چې در دوی پراخ عملیات و چې سلګونو افغان او بهر سلګونو افغان پولیسو او افغان پوځیانو پکښ کې برخه اخیستي او د عملیات افغان ځواکونه په همغږي سره مخته وړي دي د دوی په خبر باندې چې شاوخوا 200 وسلوال مخالفین وژلي دي په دغو عملیاتو کې د ازری او د حصارک او د ازری ولسوالۍ لار خلاص سوي د مرستو د پاره چې اوس د غلار د مرکز سره مخکې چې د لار محصره و یعنی د وسلوال مخالفینو خوا څخه د لار خلاص سوي ده او لا هم په د حصار کې د عملیات روان دي خو د خبر باندې چې په وجلسو بهرنیان او په وجلسو وسلوال مخالفینو کې بهرنیان هم شامل شغل سر کوي
مسیر کې از خود مرکز
هغه لار چې مرکز ازری ولسوالۍ ته تللې په بشپړتګه تصفیه شوې ده تا ګور تک پرې کیږي کومکونه او خوراکي مواد هم رسیدلې دي حکومت خلکو ته د مرستو در رسولو په حال کې دی هلته د پولیسو او ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای کیږي او په داسې لارو چارو کار کوي چې بیا طالبان ورنه ګرځي چې چې د افغانستان د پولیسو او اردو په توان کې وي د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره به ولګول شي
یو ولسوالۍ به خرج خوانداد
باید یادونه وکړم کته چې د سیمورخ په نوم باندې دغه د افغان ځواکونو دغه عملیات ورسله هغه شروع وسول چې د حصارک کولسوالي او د ازری ولسوالي خلکو شکایت وکړي چې دوی لارې بندې دي دوی خوراکي مواد نه لري دوی د تاګرا تاګلارې بندې سوي دي او افغان حکومت بیا دغه لارې دغه عملیات پیل کړل خو ان سبا یو څه باید وایم چې وسلوال طالبان بیا په یو اعلامیه کې چې رسنۍ ته لیږل ده هغه په دغه د تلفات او دغه د مرګ جوړي خبرونه رد کړي دي او د طالبانو وسلوال طالبانو په دغه اعلامیه کې چې رسنۍ تر رسیدلې ده ویل دي چې په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونه پر شا کړی دي او دغه عملیات لا اوس هم روان دي نو دغه واغه پر څه چې موږ تر عمل پر تلاسه کړو پاله
ډیر زیاته مننه معصوم میوند دوستانو معصوم میوند چې د کابل استودیو نه د ایساف د ویاند د هغه کانفرنس حال راکو چې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت له ویان سرینن په ګړه پکې څرګندونه کړې دي تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري
تازه دقیق او بي طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړي
حسن علی غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره پریږدي د هیواد ویلي چې له روزګان ولایت نه به د روان کال په پای کې له افغانستان نه د خپلو پوځیانو په ایستلو پایل وکړي اسمت ساروان نور تفصیل دروري
د استرالیا محدود شمیر خاص پوځیان او یو شمیر نور ځواکونه به راتلونکي کال له افغانستان د استرالیا د محاربه پوځیانو لوبتلو وروسته په دې هیواد کې څو کال نور پاتې شي د استرالیا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې استرالیا د ناټو په مشیل نړیوال امنیت ساتونکو ځواک سره موافقه کړې چې دغه هیواد ځواکونه به له 2014 وروسته د افغان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي د استرالیا د ماموریت به غیر نظامی وي خپل ریسه و خاص عملیاتي پوزیان به له افغانستان او باسي خو اتلستانه به پریشتي د ناتو غنو نورو هیوادونو هم ورتشمنی کړی دي خو تقریبا د ټولو هیوادونو شمنی د افغانستان او امریکا ترمنز له امنیتی تړون سره تړلې دي ویل کیږي ک امریکا او افغانستان په خپل منځ کې امنیتی تړون ونکړي شای امریکا هم په افغانستان کې د شپږ زره او 12 زره ترمنز پوزیان پرنشتي استرالیا چې اوس په اروزګان ولایت کې پوځیان لري وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به روزون کې رایصاف د خاصو مشورتي ځواکونو په چوکاټ کې په کابل کې وي. ټاکل شوی ده چې په اروزګان کې د استرالیا خاص عملیاتي ځواکونه د 2014 میلادي کال په پای کې خپل فعالیت ودروي او له افغانستانه ووزي. د استرالیا دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل په ترینکوټ کې د خاصو عملیاتي ځواکونو د فعالیت له پای ته رسیدو سره به له اروزګانه زر نور استرالیایي پوځیان هم خپل هیواد ته تګ پیل کړي. استرالیا ژمنه کړې ده چې له 2015 څخه تر 3 کلونو پورې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د کال 109 میلیون ډالر مرسته وکړي.
دا آزادې رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې تر اوسه د پاکستان په کوټه ښار کې د کنسلګرۍ د یو مامور شنه معلومه کسانو تښتولی څرک نه دی لګېدلی. دا کس شاوخوا 2 اونۍ مخکې تښتول شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان مساځی وایي چې لا هم د دې اختطاف انګیزه نه ده معلومه او له پاکستاني چارواکو غواړي چې په موندلو کې جدي هڅې وکړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي مساځی سره په دې اړه غږېدلی او مرکه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وین جنان مساځی په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری یو چارواکی یا مامور لا درک شوی دی او تختول شوی دی. تر اوسه پورې چې درک لګیدل او کنه
دوه هفتونه لږ ډیره موده مخکې په کوټه کې زموږ د جنان قونسلګری یو محلي کارمند محمد هاشم په نوم باندې چلته د پاسپورتونو په برخه کې د کار کاوه. هغه د نقیجان د کسانو د خوانه تختول شوی دی او متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه د خپل کارمند نه او نه هم د اختلافچانو د خوانه کوم مستقیم تماس درلودلی، ولی په تکرار باندې مو او په جدیت باندې مو د پاکستاني چارواکو نه دا غوښتي دي چې زموږ د همکار په پلټنه کې او د په پیدا کولو کې ټول لازم اقدامات ترسره کړي. او دا مهمه سوال دی چې باید په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت او د مسؤلیت د تامینولو په برخه کې هغه اقدامات چې دوی په نظر کې نیولې دي او د نړیوالو د قراردادونو او د نړیوالو مشخصو په اساس باندې باید ترسره کړي. هغه باید دوی ډیر کې تر څو په راتلونکي کې افغان ډیپلوماټانو او د افغانستان د سفارت او جنرال قونسلیو د محلي کارمندانو امنیت او مسؤلیت په خوندي توګه تامین وي او دوی ته کومه ستونزه پېښه نه شي.
د پاکستاني چارواکو ځواب څه د دوی معلومات څه چې د کس بچا تښتولی وي؟
دوی تر اوسه پورې موږ ته دا ویلي دي چې دوی خپلې ټولې هڅې ترسره کوي، ولې کومه د زموږ کارمندې تر اوسه پورې نه ده پیدا کړې او د او کسانو په شیدو ګرځي چې کېدای شي د اختطاف کړی، ولې مهمه دا ده چې موږ کارمند باید هر څه ژر پیدا شي او وکولای شي بیرته خپلې وظیفې ته لاړ شي او خپلې کورنۍ ته لاړ شي. په دې اړه باندې موږ هم د پاکستاني پولیسو سره تماس کیو، هم زموږ سفارت په اسلام آباد کې مربوطه پاکستاني چارواکو سره تماس کړی او هم د بهرنیو چارو وزارت دلته په کابل کې د پاکستان سفارت سره دایمي تماس لري او موږ هیله منو چې دا هر اخیز نتایج د دوړو دولتونو د خوانه او خاص کر د پاکستانی مربوطه شبکې د خوانه بل اخره نتیجه ورکړي او زموږ همکار پیدا شي او د خپل کورنۍ خپل کار سره شتون شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان مساځی و چې وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې تر اوسه د پاکستان په کوټه ښار کې د کنسلګری د یو مامور چې نامعلومه کسانو تښتولې څرک نه دی لګېدلی. دا د ازادې رادیو ده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو موږ کله ازادي رادیو نه اورئ؟ وس هم د چې د کابل چاپ او رسپانو نن کوم مسلې څېړلې رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
کابل چاپګان شمیر رسپانو قطر پر ځای په سعودي یا ترکیه کې طالبانو ته د دفتر د پرنستر کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. وساو رسپانې په خپل لومړي مخ کې د بهرنۍ چارو د وزارت د ویان لخلي لیکلي افغان حکومت طالبانو ته په ترکیه او یا سعودي عربستان کې له دفتر سره موافق دی. همدې رسپانې د سیاسي چارو د کارپو وحید مشته څخه په نقل وړاندې لیکي طالبان خی له قطر پرته په ترکیه او یا سعودي عربستان کې د دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه ونه کړي. ملي باور رسپانې د سولې په درلارې کې تر سر لیکلاندې مطلب کې پوښتنه کړې د چا انتخاب ځای ونیسي. ورسپانه په خپل سر مخاله کې لیکي پاکستان له سعودي عربستان او ترکیه سره نږدې اړیکې لري. دا لیکوال پان شونه د پاکستان له قطر نه په سعودي عربستان او ترکیه کې خپل هدف ته ژر ورسیږي. دا سر مقاله د لیکوال په باور دغه نوي ادرسونه کېدای شي امریکا ته د خپلو ګټو چپه لاره معلومه شي او له دې امله یو ځل بیا د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ شي. لیکوال وړاندیز کوي غوره دا ده چې افغان دولت په دې برخه کې کلک او روښانه دریځ ولري. سرنوشت لیکي ستونزه د ځای نه بلکې د دریځونو ده، لا هم د رښتینې سولې لپاره وړ دریځ نشته. ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو خبرې راخیستې دي چې ویلي دي تر څو چې امریکا په افغانستان کې د سولې اړتیا حس نه کړي دا سولې هڅې هیڅ ګټه نه کوي. یا د ورسپانه په خپله سر مقاله کې لیکي امریکا ته د نږدېوالي او لرېوالي پر اساس د قطر، سعودي عربستان او ترکیې ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. د لیکوال په باور له قطر پرته په بل کوم هېواد کې د طالبانو د دفتر پرانستل کېدل کېدای شي بدلون ته لاره هواره کړي. د لیکوال پان هغه تېروتنې چې د قطر د دفتر د پرانستل کېدو لپاره شوې دي کېدای شي په بل کوم هېواد کې د دفتر په پرانستل کېدو تکرار نه شي. د سرمقالې لیکوال په جګړه کې په ښکېلو غاړو غږ کوي چې دا یو چانس دی کیل الخونه دې په خپلو دریځونو له سره غور وکړي او د سولې لپاره دې وړ دریځ خپل کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي افغانستان د افغانانو ګډ کور دی او اتباعو ته امنیت برابرول د دولت دنده ده. د یاد ورسپانې په سرمقاله کې راغلي افغان دولت تیار دی چې د طالب استازو امنیت خوندي کړي. هغوی کولای شي چې په افغانستان کې د سولې لپاره خپل دفتر پرانیزي تر څو د سولې عالي شورا سره خبرې وکړي. او په پای کې هشت صبح ورسپانې لیکلي په وروستیو کلونو کې افغان دولت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې ولې تر اوسه یې کومه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
دوستانو و موریدل چې د کابل چاپ په غنو ورسپانو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یا د قطر څخه د طالبانو د دفتر د انتقال په اړه لیکنه او سرمقاله خبرې شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وسلوالو طالبانو د پاکستان حکومت ته یو ځل بیا د مشروطو خبرو اترو وړاندیز کړی. د دغه ګوند نوي ټاکل شوي ویان شاهد الله شاهد ویلي چې کچیرې د پاکستان د اسلامي ګوندونو مشران مولانا فضل الرحمن او منور حسن د پاکستان د حکومت د رښتینولۍ تضمین وکړي نو د هغه په وینا ګوند خبرو اترو ته چمتو دي. مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند ویان مولانا جلیل جان وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پرته د سولې تصور نشونه دي. نور تفصیل له پیښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستانی طالبانو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی له دغه حکومت سره مشروطو خبرو اترو ته چمتو دي. د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد تیره ورځ پاکستانی رسنیو ته په خپل پیغام کې ویلي چې دغه غورځنګ د پاکستان له نوي حکومت سره په مشروط ډول خبرو اترو ته چمتو دی. شاهد الله شاهد زیاته کړې چې کچېرې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او دغه هیواد د جماعت اسلامي ګوند مشر منور حسن د پاکستانی دولت د رښتینولۍ تضمین وکړي نو دغه په وینا دوی له پاکستانی دولت سره خبرو اترو ته چمتو دي. د پاکستان د جمعیت علما اسلامي ګوند چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو خواخوږی ګوند انګیرل کېږي مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستانی طالبانو د ویان د څرګندونو هرکلی کړی دی او پر خپل حکومت یې غږ کړی دی چې د طالبانو وړاندیز ته د مثبت ځواب ووایي. د جمعیت علما اسلام ګوند ویان مولانا جلیل جان ازادۍ راډیو ته د وسلوالو پاکستانی طالبانو د ویان د ورستیو سرګندونو په اړه وویل چې د پاکستان نوی حکومت ته ښایي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو د خبرو اترو وړاندیز جدي واخلي.
زه دا وایم چې مذاکراتو لپاره کم قوت چې اعلان کوي چې موږ مذاکرات کوو نو فوراً هغه مذاکراتو لپاره کمیټیانې دې جوړ شي، طریقه کار دې وځي، وضع شي او مذاکرات دې وشي. ولې چې دا ملک د مذاکراتو نه بغیر په امن لاره نه راځي. هغه پیشکش ورکو تاسو جواب ورنه کو مثال خبره لکه چې زه یو سړي ته پیشکش کوم سره کینم نو ما سره کینی نه ما سره څوک خبرې نه کوي ما ته څوک دا عمل نه کوي نو خامخا به خبرې چې موږ یو کال به انتظار کوو. پیشکش مې کړی دی خو ملاقات نه کوم سره، پیشکش مې کړی دی سره او کینم نه سره خبرونه کی کنه کولی شي.
نوموړی وایي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره له خبرو اترو پرته د سولې تصور ناشونی دی. د هغه په وینا افغان دولت د افغاني طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ وغځوي تر څو په افغانستان کې سوله راشي.
افغانستان کې هم د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لارې هوارې شوي دي او خبرې روانې دي. یو ځل امریکا په دوحه کې قطر کې دفتر کولاوي او طالبان سره مذاکرات کوي او بیا په افغانستان کې هم کرزی حکومت د طالبان سره ملاقات کوي نو پاکستان کې هم د مذاکرات حلې ګولې جوړېږي، هلې ځلې جوړېږي. نو زه وایم چې دا خبره ده او دا د ملک دپاره او د قوم دپاره او د امت دپاره او د ټول دنیا دپاره د امن یو لاره جوړېږي او مذاکراتو په لاره امن راځي نو دا یو ښه خبره ده.
یاد دی وی چې د پاکستانی طالبانو غورځنګ تر دې مخکې هم د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو مولانا فضل الرحمن او منور حسن د تضمین په شرط له پاکستانی دولت سره د خبرو اترو تابع خودلې وه، چې بیا وروسته یې د نامعلومو لاملونو له امله خبرې ځنډېدلې وې. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
و موردل چې پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو سلبیا چمتووالی خودلې. دوستانو، وروسته به په خبرونه کې دام واوري چې پاکستان پر هندي عسکرو تور لګولی چې د دوشنبې په ورځ د کشمیر له لانجمنې پولې د هند لوري ته ډزې کړې دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، زموږه آزادۍ رادیو نوري سربیره پر دې چې په افغانستان کې اکثره دولتي ادارې په کمپیوټري سیستمونو وسنبال شوې دي، خو په یو شمېر ادارو کې په قلم د اریزې لیکلو دود موجود دی. د عدلي وزارت وایي چې د محل د بیلابیلو دولتي ادارو په مخ کې نږدې 200 اریزې لیکونکي د اریزې لیکلو په کار بوخت دي. ګلمنی یوسفزی له خلکو اریزې لیکونکو سره خبرې کړې او په وس وخت کې د دې کاروبار په اړه یو رپورت برابر کړی.
په قلم د اریزې لیکل ډیر پخوانه په افغانستان کې د یو شمیر خلکو کسب او کمال پاتې شوی دی، چې د هیواد ته د کمپیوټر د ټکنالوژۍ لره تک سره سره په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د اریزې لیکلو لپاره ځکه میرزا قلمانو ته مراجعه کوي چې دوی د خپلې تجربې له مخې حقوقي او کورني مسایل ډیر ښه په اریزو کې بیانولی شي. د دې مراجعینو نه دوو تنو په دې اړه داسې وویل:
موږ خپله نس کولی چې د حقوقي مسایل په اړه معقول دلایل ولیکو، نو اریزه لیکونکو ته ورځو.
د نکاحت په لیکلو کې مې ستونزه درلوده. اریزه لیکونکي ته راغلی یم. ډیر ښه خلک دي، موږ سره په دې مسایلو کې مرسته کوي. خلک په داسې حال کې په دولتي ادارو کې د خپلو ستونزو د حل لپاره په قلم د اریزو لیکلو نه کار اخلي، چې په تیرو 12 کلونو کې حکومت هڅه کړې تر څو خپلې ادارې په کمپیوټري سیستم مجهز کړي. ویل کېږي چې په تیرو کلونو کې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دولتي ادارو سره په میلیونو ډالرو مرسته کړې تر څو په نوې ټکنالوژۍ سمبال شي. خو د عدلیې وزارت چارواکي وایي چې خلک د حقوقي مسایلو او نورو ستونزو د حل لپاره باید په قلم لیکلو اریزو نه کار واخلي. د دې وزارت مرستیال محمد یوسف حلیم وایي اوس په کابل ښار کې 200 کسان رسمي اریزه لیکونکي دي، چې له دې وزارت یې جواز اخیستی دی.
په کابل کې اوس مهال شاوخوا 200 اریزه لیکونکو د اریزه لیکلو جواز اخیستی او عملا په کار بوخت دي. د جواز اخیستل ډیر اسان دی، یوازې سواد ډیر وي، په قانوني او شرعي مسایلو وپوهیږي او د افغانستان تابعیت ولري. هر څوک چې غواړي د اریزه لیکلو جواز ورکول کیږي.
په کابل او ولایتونو کې د اکثرو دولتي ادارو په خاصه توګه د ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، د پاسپورت ریاست، ترافیک او ځینو نورو ادارو مخې ته اریزه لیکونکي ناستوي او خلک پرې اریزې لیکي. د اریزه لیکونکي له خپل کار نه خوشاله ښکاري. یو اریزه لیکونکی زمان الدین په دې اړه داسې وایي:
لس کاله کېږي چې په دغه ساحه کې فعالیت کوم، کار کوم. موږ قانوني جواز ترلاسه کړی ده او دغلته په قانوني شکل سره موږ فعالیت کوو. کوم کسان مراجعه کوي چې حقوقي دعواګانې لري او همدارنګه بعضې خلک دي چې لکه جزایي دوسیې او جزایي موضوعګانې لري او سیاسي مشکل موضوع لري، سیاسي دعواوي لري، دغه کسان موږ ته مراجعه کوي.
یو بل اریزه لیکونکی هم داسې وایي:
سید جواد، زما اصلي نوم ده، زه اسره محکمې په مخ کې ادلیسی کوم او تقریبا 15 کاله کېږي چې په دې شغل کې او په دې کار کې بوخت یم. هر یو بیل مشکلات لري، خپل مشکلات وایي او موږ د هغې مشکلات په اساس خپل د هغې لپاره اریزه لیکو.
که څه هم د افغانستان حکومت قلمي اریزې قانوني اسناد ګڼي، خو یو شمیر خلک وایي چې پرمختللې ټکنالوژي په پام کې نیولو سره باید عام خلک او حکومت کمپیوټري سیستم لا ډیر رایج کړي. د هغوی په باور قلمي اریزې په دولتي ادارو کې په سمه توګه نشي آرشیف کېدای او په ډیری مواردو کې د هغوی اسناد او عریضې د یو څه مودې وروسته ورکیږي یا له منځه ځي. ګلمینا یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور نبی متقی د وردګو نه په راستولې سمس کې ویلي چې سیلابونو ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. غنم، واخه، لوبیا، کچالو او ونې هر څه ختم کړي. یو بل اوریدونکي د پوپلزی په نوم د میدان وردګو نه سمس راستولې او پکې وایي چې د میدان وردګو ولایت د بندچکو لسوالۍ عربانو کې سیلابونو مالی او ځاني زیان اړولې. له زرمت څخه هم یو اوریدونکي د سیلابونو نه شکایت کړی دی، خو د اوریدونکي په خپل سمس کې خپل نوم نه دی لیکلی. او احسان الله المر د لغمان ولایت د مرکز د چارقلا د کلي څخه وایي چې زموږ کلي ته سلور میاشت کېږي چې د برق پای راغلي خو لاین نه دی راتېر شوی، او د برق رئیس لاین د تېرولو لپاره 5000 افغانۍ د کور په سر غواړي چې موږ د بېوسۍ له کبله د دې پیسو د ورکولو توان نه لرو. دوستانو، وخت 2:30 بجې شوې. نوریاس نوري د نړۍ او افغانستان د خبرونو سرټکی دروري.
د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې وسلوالو طالبانو د کونړ د چپې درې ولسوالۍ محاصره کړې ده. د کورنیو چارو وزارت همدارس په ولسی جرګه کې د کندهار د استازي فریبا احمدی کاکړ د تختولو راپورونه رد کړل. د وزارت ویان صدیقي وویل میرمن کاکړ په یو رسمي سفر ترکیې ته تللې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې په کوټه کې د افغانستان د قونسلګرۍ د لادرکه شوي کارکوونکي په موندلو کې هڅې وکړي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ 19 کلن نجلۍ وژلې ده. پر هند تور لګول شوی چې په کشمیر کې په یوې نالمسون کې حمله کې یو پاکستانی ملکی وګړی وژلی دی. د مصر د لړۍ کړی شوی ولسمشر محمد مرسي پلویانو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او تېر شپه هم په قاهره کې په خپلو دوه کمپونو کې د اعتراض په توګه پلتې وهلې وې. هند داخلي سخت الوتکې لیږدولو لومړنۍ بیړۍ اوبو ته خوشې کړه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. پاکستان پر هندي عسکرو تور لګولې چې د دوشنبه په ورځ د کشمیر له لانجمنې پولې د هند لور ته ډزې کړې. د بریتو سلاغ وشو چې تیرونه پر یو شمېر هندي عسکرو وسلوال بریت وشو. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی سره رپورټ مهم ټکی فراه هیواد دروري. ورپسې ځوان فکر پروګرام مهروي.
د رواني میلادي میاشتې پر شپږمه په کنټرول کشه کې چې کشمیر پر دوه برخو ویشي، د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه رامنځته سو چې د پونیچ په سیمه کې پر 15 هندي عسکرو برید وسو او ووژل سول. نوې ډیلی د دې وژنو پړه پر پاکستان واړوله، خو اسلام آباد د هند دغه ادعا رد کړه. د دوشنبه په ورځ د پاکستان پوځي مقاماتو وویل د چریکوچ او استوال په سیمه کې یو ملکی وګړی د هندي عسکرو لخوا په ډزو کې ووژل سو. مقامات وویل چې پاکستانی عسکرو هم جوابي ډزې وکړې. په دې اړه هندي مقامات لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا، د دواړو هیوادونو عسکر د سیشنبې راهیسې د کشمیر په سیمه کې یو فربل ډزې کوي، او په دې کار سره په پوله کې هغه اوربند له خطر سره مخامخ شوی چې په 2003 میلادي کال د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی و. د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول کرښه کې د وروستۍ پیښې په څیر د ډزو تبادله عام خبره ده، خو د هندي عسکرو له وژلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هند په دې اړه جوابي حملې ته اشاره کړې ده او ویلي یې دي چې د پاکستان او هند ترمنځ د لسکلن اوربند راهیسي پر هندي عسکرو دا تر ټولو سخته حمله وه. رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې شایي پاکستان په دغه سیمه کې هغه عسکر ځای پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې پر ګډه پوله د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو په وړاندې ځای پر ځای کړي دي، خو پاکستاني پوځي مقامات بیا ویلي چې دا ډول پلان په پام کې نه لري. دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې پاکستان او هند دواړه هڅه کوي چې د امکان په صورت کې د سولې خبرې روانه میاشت بیرته پیل کړي، او که ممکن وي د هند صدر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره رانوې میاشت په نیویارک کې لیدنه کتنه وکړي. هند وسلوال شورش د مخنیوي لپاره چې په 1989 میلادي کال پیل سو، په کشمیر کې په لسګونو زره عسکر ځای پر ځای کړی دی. که څه هم په وروستیو کلونو کې تاوتریخوالی لږ سوی دی، خو د مسئلې د سیاسي حل په برخه کې ډېر لږ پرمختګ سوی دی. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د مالکیت ادعا کوي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دلوی او بخشون که خدای پنامه درنو اورید دونکو، اعتیاد په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ یو لوی ستونزه ده. د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د وروستي ارقام له مخې په دغه هیواد کې کابو 2 میلیونه معتاد کسان شتون لري او دغه ارقام مخ پر جګېدو دي. دا کار دغه هیواد ټولو خلکو او په خاص ډول ځوانانو ته د خطر لوی زنګ بللی شو. ځوانان چې د هیواد راتلونکی جوړوي تر ټولو زیات د مخدره توکو څخه اغېزمن کېږي. د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست د ارقام له مخې په دغه ولایت کې کابو 25,000 معتاد یا روږد کسان شته او دا غرکم هم مخبر وړي دوده. لبل خو د فراه ولایت په پښرود ورسوالۍ کې ځوانان سره راټول شوي تر څو د احتیاط سره کلکه مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځینې کارونه هم کړي دي. نن په پروګرام کې دا ورسوالۍ د ځینو نوښتګر ځوانان سره پر هغه کارونو چې دوی ترسره کړي خبرې کوو او همداشان به په تیاکله خبرې وکړو چې ځوانان څنګه د مخدره توکو څخه لرې او یو آرام ژوند ولري. پدی باز کې راسر ځوانان دي، هر یو محمد صادق سادی د پښرود ورسوالۍ د ځوانانو د شورا مرستیال، همداشان احمد شاه د پښرود ورسوالۍ د مسعود د کلی او د ځوانانو د شورا غړی، همداشان توریالی رهی د پښرود ورسوالۍ د ځوانانو د شورا رئیس او ولادت فقیری د ځوانانو د شورا غړی، ټول میلمنو ته شراغلاست وایي. سادی صاحب، لمړی به له تاسو پیل کوچی، تاسو موږ ته پلان ډول وایي ستاسو په پښرود ولسوالۍ کې ځینې ورزشي کمپاینونه لکه څنګه چې موږ معلومات لرو درلودلي د احتیاط په هکله باندې، او همداشان نور کارونه مو هم کړي. دلته مو هڅې هم پیل کړي دي تر څو ځوانان دې څخه وژغوري. خپله دغه هڅو په اړه که موږ ته لږ معلومات راکړي چې تاسو څنګه دا هڅې پیل کړي او تر اوسه مو څه کړي.
د لوی څښتن تعالی په نامه هر څه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې د رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. هر څه مخکې باید زه احتیاط تعریف کړم. احتیاط څه شی دی؟ احتیاط وایي یو شخص عادت کېدل او یو نشې توکو سره د دې ځان د ځاني او روحي عادت او تړاو تر کول یې ورته ستونزمن او یا بېخي ناشونی کار دی. احتیاط په نامه یادېږي. دا یو څرګند حقیقت دی چې حقیقت دی چې هیڅوک دا نه غواړي چې د احتیاط په لومو کې دې راګیر شي او هېڅکله اراده هم نه لري چې په مخدره توکو اخته شي او خلک دې یو نشې توکو په نامه یاد کړي. د نشې توکو کرکلی او رژدوال کسان موږ په پښترود ولسوالۍ کې څو کمپاینونه یا څو لاسته راوړنې لرو. یو په لومړی قدم کې موږ یو کمپاین یا د ورزش یو تورنمنټ پر لاره واچوئ چې دا ټول ټیمو ترمنځ وو. په دې ترمنځ کې د دې لوبې یا د دې سیالۍ موخه د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وه. موږ نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وه تر څو موږ په دې پوه شو چې د پښترود ولسوالۍ کې د ځوانانو د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړه او دا هم موږ ته معلومه شوه چې د پښترود ولسوالۍ ځوانان د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کوي.
مننه سادی صاحب. مشر ورکته سره وګورئ چې ستاسو په نظر په پښتو د سوالی کې د دغه فعالیتونو چې سوي دي څنګه څومره اغېز لرلی او ځوانان هلته وضعیت یې څنګه دی اوس متحده کسان څومره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در څه مخکې خپل سلامونه او نیکهیلي د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوو. دغه لاسته راوړنې او دغه د متحدین یا روغ کسانو دغه د ځوانانو د فعالیت پر اساس چې هغه سیالي اوس ولې ډېرې ښه لاسته راوړنې ده او موږ سواد موزي کورسونه هم ښه لاسته وري او فعالیت لري او ډېرې ښه پر مخ ځي. خو ځوانان هم لان تر اوسه د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
دغه احتیاط په خپله څومره غټه ستونزه د ځوانانو؟
ستونزه ډېر ستونزه غټ مشکل په دې چې یو کورنۍ کې چېرې یو کس پیدا شي هغه ټول هغه جامې ورسره په عذاب دی. یا کورنۍ خصوصا اولاد یا بچي یا مور پلار هغه همسایګان وګړي چې لري ډېر ورسره مشکل دی. په خاطر دې چې دې ولس یو کس دی چې هغه هېڅ کار نشي کولی چې جامې ته یو ګټې او فایده ورسوي او نشي کولی چې په خپل کارو کې بریالیتوب ولري. نصفه چې یو کار یا همکاري د جامع سره وکړي دوی خپل په حالت اخته په خپل نشي یا روړ دي شي چې دوی مبتلا دي نسي کولی چې چاته خیر یا برکت ورسي. خصوصا چې شي دي خرابې رسي خو فایده جامع ته نشي کولی چې ورسي.
رئیس صاحب تاسو ته راو ګرځو، تاسو په نظر په خاص ډول کومرته وایي ځکه چې تاسو د ځوانانو د شورا مشر هم یاست، هلته هغه خاص ابتکارات او نوښتونه چې هلته شورا کړي دي او د احتیاط پر کموالی اغیزه کړې، ځکه چې احتیاط تاسو پوهیږئ چې یو لویه ستونزه ده، هغه څه شی دي که په لاندې ډول یې وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د بخه خپل د مینې ډک او تاوده سلامونه ستاسو د راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوال پر برابر بنداسو جواب درکول سم. د پښتو رود ولسوالۍ د ځوانانو ټولنه معمولا د مواد مخدرو فساد اداري او داسې نور اشیاو پر ضد باندې مبارزه کړې ده او وی به کې دا کار ته به ادامه ورکړي. هغه کارونه چې تر نن ورځې پورې د دې ټولنې لخوا اخته سوي دي، په وار وار په پښتو رود ولسوالۍ کې د ځوانانو د ټولنې لخوا اخته ورزشي کمپاینونه په لاره اچول سوي دي چې دا ورزشي کمپاینونه د ځوانانو په ژوند کې تغییر او بدلون راوستی دی. دا تغییر او بدلون مثبته څنګه درلو شول، مثبته څنګه دا وه تیر وخت کې په تیره میاشت کې موږ یو د فوټبال د سیالیو جام درلوده. په دې جام کې تقریبا داسې اشخاص موږ سره په لوبو کې یا په سیالیو کې ولاړ خلک وو چې هغه مخکې په مواد مخدره باندې اخته خلک وو. موږ یو معتاد درلود د جمعه خان په نامه سره، دغه شخص معمولا په انزوا کې قرار درلوده، ځوانان سره هیڅ ناست ولاړ نه درلوده. بیا د زموږ د ټولنې څو تنه ازای ولاړل د سره کښې نسل، مخکې د یو ښه تکړه لوبغاړی د سره کښې نسل او د یو تشویقي جنبه ور په لاس ورکړه او دا ځوان یو ځل بیا راغی د فوټبال په ټیم کې شامل شو او بیا هم په سابق غوندې هغه سو ودرخشیده او په هماغه شکل خپل بازی او سیالیو ته ادامه ورکړه. خوشبخته نه چې تر نن د پورې بیا په مواد مخدرو باندې نه دی اخته، چې دا د یو ورزشي کمپاین مثبت پایله وه چې موږ ولیدله په شرط په ولسوالۍ کې. خو دغه ټولنه معمولا تشویقي انګیزه لري او معمولا ځوانان ودې ته هڅوي چې د دې څخه لاس وکاږي او ځوانانو ته تبلیغات کوي تر څو ورته وایي، خپل پیام ورته وایي چې اتحاد تباهي راوړي، اتحاد ستاسو ژوند خرابوي، اتحاد ستاسو اعتماد په جامعه کې له منځه وړي، اتحاد مو کورنۍ ژوند خرابوي. همدغسې تبلیغات په لاره اچولې دي د دې ځوانانو دغه ټولنې له خوا څخه په لاره اچول شوي دي. سربېره پر دې باندې عمده لامل چې د پښتو رود ولسوالۍ ځوانان یا بالخصوص د افغانستان په سطح یا د فراه ولایت په سطح خلک په مواد مخدرو یا روژدوالي باندې اخته کېږي، یو عمده لامل بیکاری ده. ځوانان معمولا بیکاره دي. کله چې ځوانان بیکاره دي په قریاجاتو کې هغه ځوانان چې معمولا د سواد د کچې څخه محروم دي، هغه ځوانان چې سره یو ځای کښېناست طبعا دوی لومړی د سګرټ ته سره څخه شروع کوي. سګرټ نه وروسته ځي حتی چارج او بعد تاریاک او تر پوډر او تر کوکو پورې ځانونه څه شي کې رسېږي، ځکه چې دوی بیکاره دي، بل هیڅ کار نه لري چې دوی پر هغه باندې بوخت وسي. نو بس همدغه خپل د وخت د ښه تېرولو په خاطر سره دغه
پر دې ستونزو بیا به وروسته هم خبرې وکړو. تاسو په نظر دا کارونه تاسو کړی دي څومره اغیزه کړی، ځوانان څومره د احتیاط څخه لرې کړی او څومره
د دې ټولنې فعالیت اوس په ابتدایي شکل کې دی او تر نن پورې د ځوانانو په ژوند کې هم مثبت تغییر راوستلی دی. بالخصوص هغه اشخاص چې په موادو مخدرو یا روژدوالي باندې اخته دي، د هغوی په ژوند کې هم تر یو حده پورې په ابتدایي شکل باندې بدلون راوستی دی. خو دا کافي نه دی. دا فعالیتونه چې موږ کړي دي، موږ د ریاست مواد مخدرو نه د وزارت مواد مخدرو ته او د نور دونران څخه خواهش کوو تر څو ځوانانو ته دغسې کمپاینونه دغسې پروژې او دغسې پروسې برابرې کړي تر څو چې دوی د همدغه ناخوالې څخه لاس وکاږي یا د همدغه بد نشې عمل څخه لاس وکاږي او په خپل جامعه کې یو مثبت تغییر
راوړي. مان تاسو ته بیا راګرځه ارادت فقیر صاحب، تاسو به راوګرځو. تاسو په نظر او فعالیتونه چې تر اوسه د ځوانانو شورا د احتیاط سره د بازي پاک لکړې څومره اغېزمن او که تاسو یو خاص مثال لرئ چې مثلا د پښروت کلی کې پر ځوانې اغېزه کړې هغه احتیاط پیښې مفتي وایست څومره
اغېزمن؟ بله، تر هر څه د مخه سلامونه وړاندې کوم ستاسو د رادیو کارکوونکو ته او هم همچنان ټولو اورېدونکو ته. زموږ په وطن کې یا بخصوص په پښتو رود ولسوالۍ کې اگر چې زیات معتادین شته، خو بیا هم د ورزش او د سواد د په حساب موږ سوا چې مثلا معتادین لږ کو یا مثلا د بین یوسو چې دوی بېرته راسي خپل عادي ژوند ته. خو موږ په وطن کې څو کسه محدود معتادین مو درلودل، دغه د ترک احتیاط شفخانې ته مو چې کړل، دوی چې راسي د ترک احتیاط شفخانې ته خلاصه درې میاشتې دلې په ترک احتیاط شفخانې کې څلور که پنځه معتادین مو دلې په ترک احتیاط شفخانې کې وه. پس له هغه داسې چې دوی چې راغله وطن ته، د هغه ځای څخه رخصت وراله وطن ته، خو معتادي یې له کړې وه. خلاصه اوس زیات کسان متدان نور زیات کسان دیت دیت یاڅول دي چې دولار سي تر کې تیاڅ بخانه تخپل متدیل کی
سړی صاحب کته ستوار در کو او داس پرستانه کو چې ځوانان خپل په کور او کلی کې د احتیاط سر د مبارزه په اړه څه مسولیت لري او څه دنده لري دوی باید په خپل کلی او کور کې څه
ګورې ځوانان په ټولنه کې ستر رسالت لري هغه دنده لري چې ټولنه سمې لور ته رهبري او د ناوړه عملو څخه یې وژغوري لکه د انساني لکه نشه توکې انساني قاچاق او داسې نور اور زر نو ځکه ځوانان هر ځوانان د ټولنې د ملا تیر په باندې په افغاني ټولنه کې 70% ځوانان موجود دي او ځوانان د نوي هیلو د نوي فکرو خاوندان دي ځوانان یوازینی هغه ځواک دی که د خلکو باور تلر کې سم ګام واخی کې دا شي ټولنه د بحراني حالت څخه وځي او کی ونه شوري څنګه څه فشارونه کوي
خو ځوانان اکثر متدسي په دې اکل څه ځان دوی مسولیت سره په کلی کې کوم کې څه کې دا سره مبارزه پاتل
څو لامل لري دا ځوانانو په نشیتو کاسته کېدل څو لامل لري ځنګړ لامل د ټولنیز لامل او فرنګي لامل دا درې لامل په دې کې ډیر مهمه او اساسي دي ځنګړ لامل هغه لامل دي چې په خپل شخص پورې تړلی وي لکه د زمری توپ دوره په ځان باور نه درلودل او د نیوی ځواني دوره نو پراندی احساس په دغه دوره کې د سالم نوردل څخه به برخه دي تل غواړي چې خپلواک اوسي او همدارنګه کله ناکله د پلار او مور په وړاندې خپل مخالفت درس ښکار کوي ټولنیز لامل هغه لامل دی چې د ټولنې او کورنۍ پورې اړه لري لکه په کورنۍ کې د انضباط نه درلودل د پلار او مور بې پروايي له بده دوستانو سره دا شراشه په ټولنې او کورنۍ کې د قانون نشټوالی یا نه تطبیقېدل د نشې توکو پیرودل او پلورل بیکاری د نشې توکو پر ضد پروګرامونو نشټوالی او همدارنګه د اسلامي لارښوونو څخه بې برخي دا هغه ټول عوامل دي چې د نشې توکو نه ځوان په نشې توکو
په نظر ځوانان باید دغه مسایل په هم درنه وګی تاسو پرې په دې اړه تبلیغ کړئ مثلا په خپل کور کلی کې دا شخص
بله ما هر ځوان چې مې لیدل د نشې توکو ضرر یا تاوان ما هر ځوان ته دا وړاندې کړی دی او دا مې ویلي دی چې نشې توکي انسان یا ټولنه کورنۍ د بدمرغۍ سره مخامخ کوي ورو ورو یې د ښکلي نعمت څخه د ښکلي ژوند د نعمت څخه بې برخه کوي ځوان نشې توکي یا روږدې کس په ټولنه کې د یو مجرد شخص په توګه دی د ټولنې د وجو بار دی نشې توکي انسان ټولنه د بدمرغی سر لاس وګریون کی
احمد شهر ورکه تاسو ته وردر کو تاسو په نظر کله چې څوک مخکیم فکر کوم تاسو یادونه درلود خو بیا هم کېدل په تشریح سره واس کې څوک معتاد سی هغه د کوم سن سره په خپل کور ټولنه او اجتماع کې مخامخ کیږي
جو ور د کس ایتیان د کس د ډیر سن سره مخامخ کیږي په دې وګوره مرتوز وینیو مثال نه ډیر لرونه په جامع کې څنګه د ارزښت شو بیتبار دی خاطر دی چې د جامع ارزښت نور کې مور او پلار ارزښت نور کې وطن خپل خصوصا دین او اسلام ارزښت نور کې مثلا مرتوز ور یو شرکونه لرو یو تاریخي ځای دی په هغه کې چې مرتوز ګر ډیر کسان وری پراته دي کشپی کورازی کغارمې کرود ډوډي وخت یا څنګه خپل ژوند ته هیڅ ارزښت نور کې دا یو ډیر غټ من کار دی چې په جامع کې رامنځته کیږي خصوصا د روز د کس لامل کیږي د خپل چندان ارزښت په خپل وخت نه ور کې نه خپل پاغ نشي ویش کاسته دی او نه هم دی دا چې یو شته دې بار ورکی چې هغه دې د ژوند په نعمت وپیږي
مننه رئیس صاحب کته ستو وردر کو چې استاد په نظر یو د اتحاد پر شول لپاره کوم لارې چارې تاسو یو راته وایي چې ځوانان څنګه کولای شي چې مثلا چیرته لاړ شي او څنګه کولای شي په خپل اتحاد لاس په سر سي هغه لیک
شه په لومړی قدم کې ځوانان څنګه کولای شي چې د مواد مخدره نه لاس وکړي نه په خپل باندې شي شه هر سړی د خپل د روحي او جسمي ژوند د ساتل پر هغه باندې فرض دی پس یو ځوان هغه وخت چې وکولای شي چې دوه غندر تفکر دوه غندر فکر ولري چې مواد مخدر زما ژوند تبا کې زموږ ټولنې ته صدمه رسي زموږ د ټولنې د نامنۍ او بیقراری سبب ګرځي اته د بې اعتمادۍ سبب ګرځي په نړیواله ټولنې یا په داخلي سیاست دغه کې په داخل کې د بایس ګرځي شپه کومه صورت سره هغه څه کولای شي چې ځوانان مواد مخدر کشرده چې د مواد مخدرو ریاست په دې کار کې یو لوی ګام پورته کړي او ټول دغه اشخاص په مواد مخدر باندې یا په روژدوالي باندې اخته دي دیو ته زمینه د تداوی برابر کړي. وروسته دې چې تداوی نه خلاص ول بیا دوی ته داسې کمپاینونه په لارې واچوي تر څو چې دوی بیا و دغه بدیل معاشه ته مخ ونه کړي او یو ځل بیا په دغه باندې اخته نه شي. چې دا ډیر مفید کارونه ورزشي کمپاینونه دي سربیره پر دې باندې ورزشي کمپاینونه وروسته هغوی ته په لومړي قدم کې ابتدایي زده کړه ده او د مواد مخدرو اضرار مشخصه کول دي چې په دغه عرصه کې کچېرې مواد مخدرو ریاست یا نور اشخاص نور دونرونه بالخصوص د مواد مخدرو د ریاست څخه موږ دا هیله لرو. زه څو ورځې وړاندې خپله ولاړم دغه فراه د فریدون خالته ولاړم چې ډېر تاریخي او باستاني ځای دی. دلته مې د څو تنو معتادانو سره کښېناستلم او خبرې اترې مې وکړې. هغه معتادان اکثریت هم د پشت رود معتادانو. دوی د دې نه سر ټکوي چې ریاست مواد مخدر کله چې موږ دته مراجعه کوو چې موږ به دلته بسترېږو هغه موږ سره همکاري نه شي او کمکاري هم شي په ډېر کښته کچې باندې شي. څو ورځې مزغلې او کله چې یو معتاد دې ته برابرېږي چې دی راځي خپل تداوي کوي او په ریاست مواد مخدرو شروع یو سره ونی ساغه په ستی کېږي چې لا نور هم متادین چې کېږي زیاتېږي ځکه چې دا مایوس کېږي. کله چې مایوس وسو هغه دل شکست کېږي دل شکست سره لا هم هغه روزدواله مواد مخدر ته ډیره مخه.
بل یو خدای موجود چې بخپله تداوی ده. بل تاسو په نظر د یو ځوان یا د یو متاد ځوان عزم او اراده څومره په دې کې نقش لري چې دغه اتحاد لکه ځکه چې ځینې کسان تداوی بیا شروع کړي
پوسټلو کې 80% د خپل شخصي اراده یعنی که ما مخکې درته وویل چې د خپل ځان ساتل پر هر چا باندې شی دی تقریبا د فرضو شرایط لري. یعنی خپل شخصي اراده تر ټولو مهمه ده. که چیرې یو ځوان دې ته آمادګي شي یا دې ته آماده اوسي چې هغه د مواد مخدرو نه لاس اخلي او نور مواد مخدر نه څښي او په خپل دغه ژمنې باندې دی باور ولري یقین ولري انشاءالله چې ډېر ژر او په ډېر اسانه شکل به د مواد مخدرو د مواد مخدرو نه لاس خلاصي پیدا کړي.
ستاسو په نظر کورنۍ څنګه کولای شي چې یو څوک تشویق کړي؟ خو هغه د زور د لارې دغه ځکه چې تاسو وویل چې څوک اراده ونه لري په زور نه کوي. په تشویقي بڼه تاسو د ځوان په اس مثلا څه توصیه لري او تاسو هغه کارونه چې کړي د هغو په نظر کې نیولو سره څنګه یو کورنۍ کولی شي یو ځوان تشویق کړي تر څو هغه احتیاط پرېږدي؟
کورنۍ هم په دې کې ډېر عمده رول لري. کورنۍ، محیط، اجتماع، حتی ولایت، اشخاص، ځوانان ټول په دې کې ستر رول لوبولی شي. کورنۍ کولی شي چې د مواد مخدرو هغه منفي ټکي چې ځوان په هغه باندې فکر او تفکر کولای شي هغه ورته وشي چې دا تا به اعتماد کوي په دې جامع کې دا ستا باور لمنځه وړي، دا ستا حیثیت تر پښو لاندې کوي، دا ستاسې د فامیل یا ستاسې د کورنۍ آبرو عزت تر پښو لاندې کوي. همدغسې او سربیره پر دې باندې وایي که چیرې ته د همدغه عمل څخه لاس واخلې تقریبا تر یو حده پورې یو تحفه هم ورته په نظر کې ونیسي تر څو هغه اراده وکړي او دغه کار نه لاس واخلې. او بل محیط هم په همدې شکل باندې اکثریت ځوانان چې په مواد مخدر باندې اخته کېږي ما مخکې در ټول دوی په کلیو آبادۍ کې سره کښېني په خپل هغه ځای کې چې دوی مجلس لري دوی لومړی د سګرټ د لاس سره شروع کوي. دا ځوان چې یو ځوان ویني چې سګرټ کوي دا بل هم تشویقېږي ځکه جامع ناراسه ده. کله چې جامع ناراسه ده منفي لور ته ژر اشخاص چې کوي مخه کوي. پس همدغه علت پیسې دي کښې په مرور د زمان سره ځوانان په مواد مخدر باندې زیاتره اخته کېږي. که چیرې صحیح کمپاینونه پر دې لار باندې په کار ونه چول شي یعنی زه په دې باندې باور لرم چې تر دې به نور هم د مواد مخدر یا د معتادینو شمېر زیات شي. اما که صحیح کمپاینونه په کار واچول شي لا اوس هم ناوخته نه دی. په دې باندې هم یقین او باور لرم چې په ډېر ښه شکل او په ډېر سم شکل به وکولای شي چې خپل ځوانان د همدغه مرض څخه وژغورو.
فخیری صاحب که تاسو را وګرځو تاسو په نظر په خپل کورنۍ او محیط لکه مخکې چې رئیس صاحب مو وویل څه دنده لري تر څو یو څوک تشویق کړي او هغه وهڅوي دې ته چې ځان تداوي کړي؟
بله، دا مثبت باید سل فیصده تشویق سي باید په مثبت لارې ځوانان د معتاد ځوانان چې دوی په خپل سلوک کولای شي چې ولاړ شي خپل د ترک معتادي ترک کړي. د ځوانانو اراده خو ډېره مهمه ده. بل د کورنۍ دنده باید مصارف په غاړه واخلي خپل د ولې په هر کورنۍ کې چې معتاد به داسې هغه کورنۍ ګرده د منځه وړي. باید کوشش او تلاش وکړي چې هغه معتاد ترک عمل ځینې ترک کړي. نو د کورنۍ دنده دغه ده چې باید د یو سي هغه شفخانو ته یو سي چې مصارف ځینې ورکي مصرف کوو کې او تشویق کې مثبت لار دي تشویق کې.
گرد ځوانان هر ټول ځوانان چې دی باید هر ځای چې معتاد ځوان ویني باید مثبت لارې ته تشویق کړي. تشویق دنګ ډیر مهمه ده چې تشویق سي په مثبت لارې وکوي وي او د منفي لارې ورته وشي چې دا لار منفي ده دا مثبت ده دا صحیح لار ده دا غلط لار ده دا ډیر مهمه خبره ده.
سادی صاحب کته استوار در کوسه سخم امدا ډول پرستانه وکړي چې یو خو د کورنۍ مسولیت او دند ته تر څو ځوانان تشویق کړي د احتیاط خلې ریوالته او بل څه په نظر د ځوان په ایس باندې تاسو د کوم د نوې نوښت یا شی په خپل فکر او ځین کې لرئ چې مثلا وکولای شي ځوانان وهڅي تر څو احتیاط پرې
په هر ټولنه کې د لوی طاقت او لوړ او عصري علمي تخنیکي ترک او فهم خاوندان ځوانان یو ځوان او پر لوړ شاخص او کې ځای لري. ځوانان په یو هیواد کې نه یوازې فزیکي طاقت بلکې په خپله ټولنه کې د جنبایي شعور فهم درک ساکول او نور مادي او معنوي لوړو ارزښتونو ته اړتیا د حقیقت معیار ما ګڼل کېږي. نو یو ځوان کولای شي چې دا دومره توان لري چې بل ځوان ته د یو رور په صفات باندې هغه ځوان د نشي توکو د روزګي اړخته کېدو څخه راوګرځي
په خپل پلار مور مشخصا څه دند لري د کورنۍ غړي څه دند
یو هغه دی چې باید د پلار کورنۍ او پلار مور د خپل زوی یا خپل اولاد باید د نشي توکو د ضرر څخه آگاه او دا پرې نږدې چې دی د نشي کسانو سره راشه درشه وکړي یا ول راس نن ولاره وناسته وکړي ځکه چې نشي کسان هغه کسان چې نشي پر نشي کسان نشي باندې اخته دي کورې تاسو یالا ته وګورئ ژوند دی وګورئ چې څنګه دی ژوند ټول ورځ کور څخه د کور تللې ټولنه تللې د یو مجرد شخص په توګه باندې خپل شپه ورځ سبا کوي. نو پر همدې اساس باندې باید کورنۍ یا پلار مور ډیر توجه خپل اولاد ته وکړي ځکه چې پلار مور دا دند لري او دا وظیفه ده چې تر څو تر هغه وخته پورې چې ځوان یو ځوان په نشي توکو په ضرر باندې په تاوان باندې پوهیږي دی تر هغه وخته پورې پرېنږدي چې د ناوړ دوستان سره راشي درشي.
او سادی صاحب که د وروستي ځکه چې د خبرونې بر د خبرونې وخت هم خبر خلاصېدو دی د وروستي پیغام په توګه یا د پیام په توګه د ځوان پیس دا فال ځوان پیس تاسو په دې اکلک ډیر کارونه کړی ځوانانو ته همدا شان نور ټولنه ته څه پیغام لري چې باید څه وکړي.
زما غوښتنه د یو ځوان پیس د افغانستان د ټول ځوانانو او ځانګړي توګه د فراه ولایت د ځوانانو څخه دا دی هغه کسانو سره د لاس ناسته ولاړه ونه کړي چې نشي په نشي توکو د پولار او لاس ولاړ وکړي چې د نشي توکو په وړاندې مجادله او مقابله کوي او د هغه کسانو سره دی راشه درشه ونه کړي چې په نشي توکو اخته دي ځکه ټولنه د تباهي او ناخالو خواته بیا یو ستاسو ژوند او کورنۍ او ټولنه د بدمرغۍ سره مخامخ کوي. نو زما پیغام د ټولنو څخه دا دی چې هر ټولنه دا دنده ده چې د نشي توکو ضرر د رسنو د رادوګانو او د میډیاګانو د میډیا او د لارې څخه د ضرر وړاندې کړي تر څو ځوان په دې پوه شي چې نشي توکي یو ضررناک مواد دی اخته کېدلې د ټولنې او د کورنۍ د بدمرغۍ سره مخامخ کوي او داسې نور وسمنه.
احمد شرور که ستاسو وروستی پیغام هم ولرو چې تاسو ځوانانو ته څه پیغام لرئ او هغه ځوانان چې په دې برخه کار کوي هغوی ته څه او هغه چې روږدي دي هغوی ته څه وایي؟
زما پیغام دغه دی ځوانانو ته او دا کسان چې روږدي دي خصوصا د مور پلار څخه هغه کس چې هغه شخص چې دی کله زلمیتوب دورې ته رسېږي باید تعلیمي پروګرامونه مور پلار ورته زمینه ورته مساعد کړي وخت پر تعلیم کښېني خصوصا مشتز د مسجدو د امامانو یا ملا صاحبان چې مشتز ورته وایي هغه کسان په مسجد کې تبلیغ وکړي ځوان ته مور پلار ته خصوصا مشتز په شریعت لراز هم نشر ناروا شي دی خو ځوانانو ته مې هم دا پیغام دی هغه ځوانان چې په دې کار کې مبارزه کوي خصوصا زموږ د پښتو ځوانان او خصوصا رئیس صاحب او نور اعضای ډیر زحمت شلې او ډیر سپورتي سیالي رامسته کړي سواد موزي کورسونه او یاغه سواد موزي کورسونه راوړي دي او ډیر ځوانان په دغه کې تشویق شوي دي خصوصا اوس راځي زده کړه کوي خپل څنګه زده کړي سوای چې وکي لیکنه وکي مثلا لږ خوښ خط او ویل او لیکل سوای چې وکي او پیغام هم دغه چې ناوړ کارو خلاص واخلي او خصوصا د وزارت مواد مخدر څخه په دې کار کې باید جدي مبارزه وکړي او دا کچ د مواد مخدر لښ کې او د کار زمينه ورته مسایل کې.
رهي صاحب که تاسو ورسته خبره هم درو دی پیغام په ډول
ازما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته بل خصوص د فراه ولایت په شرو د ولسوالۍ ځوانانو ته دا دی چې د مواد مخدرونو لاس واخلي مواد مخدر د دوی ژوند لا منځ وړي مواد مخدر دوی په جامعه کې ډیر به حیثیت کوي او ډیر به اعتبار کوي او زه په دې باندې یقین او باور لرم چې د پښتو رو د ولسوالۍ ځوانان اکثریت هغه ځوانان چې تر نن پورې په مواد مخدر باندې نه دی اخته هغه به د موږ رخصتاسي د رسنوي د لارو څخه اوري او هغه به نور مواد مخدر ته مخ نه کوي او د دې کار څخه به لاس اخلي.
فقیر صاحب که تاسو ورسته خبره ولر
بله زما پیغام د ټول ځوانانو ته دا چې ځوانان توانمند دي قدرت لري توان لري باید ټول هغه ځوانان چې په معتاد یا په مواد مخدر اخته دي باید تشویق کی او دې ته وهڅوي چې کوشش او تلاش وکړي خپل هغه مواد مخدر هغه مثلا تریاک یا چرس یا اراین هر شي دې هغه لري وګرځي د ځان څخه او دې جامعه ته خدمت وکړي افغانستان ته خدمت وکړي او خپل د ژوند څخه خوند واخلي.
خپل ملمنو ځوانانو هر یو محمد صادق سادی احمد شاه توریالی رهی او همداشان عادت فقیر څخه یو نړۍ مننه کوم چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا زموږ د دې ونی د ځوان فکر خبرونه تر بلې ونی چې بیا هم تاسو چوپړ ته ضرور تاسو څخه خدای په امانی کو الله په امان.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملی یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم
کته وایي چې زیم
نه بته نه بزیم
کزه وایم چې ته
کته وایي چې ته
هم بزیم هم بته.